وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هېواد ته داخل شي، د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د انصاف په لټه او حقیقت څه دی، حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو پراختیا له وزیر سره د کلیو د بیا رغونې او پراختیا پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خو لومړی صفي الله اسلام اګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپوړې قومندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي چې په کې ښکاره کې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدای شي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د هموري چې کور د عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي، د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ عملیات پیل کړي. خبرونه، په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپوړې قومندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دغه راپور کې ولسمشر براک اوباما ته وړاندیز شوی چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په اړه راپور چمتو کړه. اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزي قومانداني ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري او ولسمشر اوباما مخکې ویلي و چې دا شمیره به د 2014 میلادي کال تر اخره 15500 راښکته شي. ولسمشر اوباما به ښایي اوس د امریکایي ځواکونو د قومندان د ارزونې له مخې پریکړه وکړي چې څومره عسکر په افغانستان کې وساتي. په یو بل خبر کې چې امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکایي ځواکونو ویاند جنرال چارلس کلیفلند تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سختي ورځې مخکې شته، خو افغان ځواکونه سږ کال تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي. کلیفلند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې د لاس ورکړي سږ کال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفلند بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه، د سوپر توکانو جنگي الوتکو ته اشاره وکړه او ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځله پر یاغیانو بمباري وکړه. د امریکا د پوځ ویان بیا وویل راتلونکي میاشت په افغان ځواکونو ته څلور نورې جنگي الوتکې هم وسپارل شي چې شمیر به یې اتو ته ورسیږي. د کابل ښار عیدګاه جماعت سره نږدې نن لسګونه کسان ټول شوي څو په کندوز کې د وروستۍ خونړۍ پیښې غندنه وکړي. دغه کسان چې د زرغون بهیر په هڅو راټول شوي وایي حکومت باید په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو د وژنې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دوی وایي چې د نننۍ غونډې هدف یې دا دی چې یاده پیښه وغندي او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. د سې شنبې په ورځ د کابل کندوز په لویه لار د علي آباد په شین تپه سیمه کې د څلورو بسونو 115 اتیا سورلۍ وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړي چې له هغې ډلې 14 کسان ووژل، 150 بیرته خوشی کړل او لا هم اته کسان ورسره يرغمل دي. تاجکستان د افغانستان له پولیسو سره نږدې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړی دی. د تاجکستان د چارواکو په وینا دا پریکړه د وسلو د قاچاق کوونکو يرغملو او د یاغیانو د ګواښونو د زیاتېدو لپاره شوې. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویان محمد اولوغ خودجایف وویل د ګواښونو د مخنیوي لپاره دوشنبه پریکړه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله په لسګونو نور امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. بل لور ته د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي وایي هیواد په افغانستان کې جګړو ته اندېښنه لري او له دې خوا د تاجکستان لور ته هم ګواښونه زیات شوي دي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه، یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ لس پوله، یو یورو 0 افغانۍ لس پوله، د سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتي درهم 13 افغانۍ 0 پوله، زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 0 افغانۍ 10 پوله. بیا هم خرغلی، کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل کورد او د سوریې عرب ملیشو د 14 کلیو کنټرول په لاس کې اخیستی او د منبج ښار په 15 کیلومتري کې سنگرونه نیولي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو کې د برټانیې سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شویو سیمو ته د هوا نړیواله لارې د بشري مرستو د ګړندې کېدو مسأله وڅېړي. پر درملو او خوراکي موادو بار د مرستې او کاروان پرون محاصره شوی چې معزمه ښار ته داخلو. د معزمه ښاروال محمود الجلاب په دې اړه وویل:
القافله تتضمن مواد اغاثيه.
دغه کاروان د مرستې مواد اوړه او درمل برکړي. ښار ته دغه کاروان د نوتلو بهیر به درې ورځې دوام وکړي. په عین حال کې په عراق کې بیا حکومتونو د لوی ښار د حکومتي ځواکونو د لوی ښار فلوجه د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی. آرون سنگ تیر ورځ په واشنگتن کې خبرونه ته وویل د امریکا له ویسټینګ هاوس کمپنۍ سره په ډیر تفصیل خبرې شوې او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسأله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند صدر اعظم نریندرا مودي واشنگتن ته سفر وکړي. د جون په اومه او اتمه به د نریندرا مودي د سفر یو اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو ای پی زر اټومي ریاکټرونو د جوړېدو مسأله وي. امریکا په 2003 میلادي کال کې له هند سره په ملکی برخه کې اټومي تړون لاسلیک کړو، خو بیا تر اوسه د کومې بټۍ د جوړېدو په برخه کې موافقه نه ده شوې. ایران او سعودي عربستان بخښي نن بیا چې کله د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک وزیران په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د تیلو د ارزې پر یو ټاکلي هدف خبري وکړي لیوبل سره ونخلوي. دغه غونډه به نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. له غونډې مخکې تهران د ریاض هغه وړاندیزونه رد کړي چې غواړي یو ګډ اقدام احیا او د صادراتو لپاره یو رسمي حد وټاکي. د اوپک د سازمان یو شمیر چارواکو رایټرز خبري اژانس ته وویل چې سعودي عربستان او دغه هیواد د خلیج متحدین به دغه سازمان د اعتبار د اعاده کېدو د هڅو په ترڅ کې وړاندیز وکړي چې د تیلو د صادراتو لپاره د پی ګډه یو نوې لای کچه وټاکل شي. خو تهران وایي د تیلو د تولیداتو زیاتوالی ته تر هغه دوام ورکوي چې د لویدیز له لوري بندیزونو مخکې کچې ته ورسیږي. دغه بندیزونه د اټومي تړون لمخې روان کال لومړی لیر شوې دي. تاسو لا ازادي راډیو د سیمه نړۍ خبرونه اورئ. ورسې خبر ده چې وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی چې د راپورونو لمخې د دوو وکیلانو په ګډون لک تر لګه 15 تنه پکې وژل شوې دي. پر امباسډر هوټل پرون لمړی د موټر بم حمله وشو، بیا دزې پکې وشو. په دې هوټل کې ډیر کله سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. الشباب وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلې ده. الشباب په سومالیا کې د القاعده شبکې یو څانګه ده. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکې اضرارش برای روابط بین دو کشور زیاده.
د کونړ امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي په سلګونو د داعش وسلوال په دې ولایت کې فعال شوي دي.
داسې یو فعالیت چې دی مسلحانه فعالیت وي او د کونړ په ولایت کې محاربوي جبهه نیولې تر اوسه پورې موږ کوم خاص معلومات نه لرو.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو په یوې غونډه کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستۍ هڅو ملاتړ وکړ.
څومره مخالفین دي په یغو باندې زه د شریعت له نگاهه دغه کوم چې دا مسولیت در په غاړه کړی دی، یغو نه لاس واخلي چې جګړه ده او د الهي قانون پرانا کې له صلح سره یو ځای شي.
دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوه منی مې کې در تخبرو د انصاف پلټک او حقیقت سره د حقیقت سره په ونیس پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو د بیرغونی او پراختیا له وزیر سره د کلیو د پراختیا پر مسلې خبرې کړې.
د تیر مالی کال په جریان کې موږ ټول دیار لزر او اته سو پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ تکمیل کړې او کټه خپل ته وسپارلې.
خورازو لومړی هغه جنجالي موضوع ته چې په دې وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې راپورته شوې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوز ورکړی نه حکومت. حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز مشر ته لیک استولی دی او له راحل شریف څخه یې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. که څه هم دغه سلانجه د ډیپلوماټیکو لارو په واسطه هواریږي، خو افغان چارواکي وایي چې په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز پاوز دی. نن دوهمه ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپلې خاورې ته پرېږدي چې ویزه لري. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ښاغلي زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی تر څو دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي. افغان سفیر دا خبره هم وکړه چې دا مشکل د دواړو هیوادونو په زیان دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره شاړي کې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بیلابیلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څیړنیز مرکز څیړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو را پرې خو پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو لدی اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پناه اخیسته. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټي شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې پدی باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت رخوندي نه دي لکه په خوا چې پیغامو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
و امروز چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوځ ورکړی نه حکومت او د هم د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته یو لیک استولی او له هغې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی او غټه کې وړاندې کوي.
فارن افیرس خبرونه په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د شوونځیو پر ستونزو تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی لویدیځو هیوادونو له 2001 میلادي کال راوروسته په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیاته پانګونه وکړه، خو اوس چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی د افغانستان په څو برخو کې ښوونځي له خطر سره مخامخ دي. د خپرونې په حواله دغو ښوونځیو ته چې د نړیوالو ادارو په مالي مرسته جوړ سوي دا خطر نه یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا بلکې د افغان قواو لخوا هم چې د دغو ښوونځیو د ساتنې مسؤلیت لري پیښ دی. د مطلب په حواله افغان ځواکونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو باندې د تهاجمي عملیاتو پر مهال په شونځیو کې ځای پر ځای کیږي. په مطلب کې لولو که د دغو شونځیو ودانیو ته زیان نه رسیږي بیا هم دا ستونزه د افغان ماشومانو زده کړه ټکنۍ کوي. خو د فارن افیرس په حواله دغه شونځي تر ډیره د طالبانو په ځوابي حملو کې د جنگ په میدان بدلیږي او تر هغو چې بیرته جوړیږي ګڼ ماشومان یې له کبله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تیر میلادي کال په افغانستان کې د شلو هغو پیښو راپور ورکړی چې په هغو کې افغان قواوو او د دولت وسلوالو مخالفانو د پوزي اهدافو لپاره په شونځیو کې اړولې و. فارن پالیسی امریکایي خبرونه فارن پالیسی په خپل ورستي غنی کې د افغانستان د داخلي بيزاي سويو پر وضعیت لیکنه خبره کړې چې سرلی کېده په افغانستان کې په ملیونونو کسان پر ډاک پاتې دي. په مطلب کې راغلي له افغانستان د ناتو او امریکایي قواو له وتلو او د جګړو له شدت سره په دغه هیواد کې له داخلي بيزاي سويو سره د مرستو ژمنی نه دی عملي سوي. فارن پالیسی خبرونه دی وی بی زای سوی مور فرزانی کی سره خسته چی لخپل او ماشمن سره د کابل په ببرک چمن کې شپې سبا کوي. خبرونه لیکي د کابل د شمال په دیسمه کې پلس ګونو نوري کورونی هم تاریخ ژوند تیروي. په مطلب کې راغلی فرزانی د څلورو دیوالونو د کندوالې چت په یو ترپال بوښلې چی اوس د بارانونو په وخت کې څاڅي. دیرش کلنه فرزانه د نویمو میلادي کلونو په ورستیو کې د طالبانو او محلي جنگ سالارانو ترمنځ د جګړې له کبله له خپل پلرني ټاټوبي پروان ولایت نه پاکستان ته کډه شوه. خو څو کاله مخکې په نشو روږ دی خاوند مړ شو چې دا تر هغې راوروسته کابل ته ستنه شوه او اوس د خپلې کورنۍ ګټیالې ده. فرزانې ویلي په ورستیو کلونو کې مرستې کمې سوي او د دې کورنۍ هم یا سوال کوي یا هم د نانوایی د وچو ډوډیو په پاتې شونو گزاره کوي چې نه بسیږي. فارن پالیسی د فرزانې هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي کله چې خپل ماشوم ته ډوډۍ نسی برابرولی د ټوپک په مرمۍ تر مرګ هم سخته تمامیږي. د خبرونې په حواله دا مهال په افغانستان کې 200,000 کسان د شخړو او ناامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي چې د 3.5 کال مخکې په پرتله دوه برابره زیاتوالی شي. د فارن پالیسی په حواله د 2012 میلادي کال په پای کې د بيزاي سو کسانو شمیر نږدې 500,000 ته رسیده.
د سهار لس بجې او ولس دقیقې د ازادي راډیو اوري. د امریکا لوی درستیز وایي چې په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرله پسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پرېکړه وکړي چې څومره ځواکونه امریکایي ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په 2 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وټاکل شو او د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ. دا راپور اوس چمتو شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپل پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي. د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیږي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موش په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات شور شوې دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9,700 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال بل افغانستان ووزي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوې دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دغه راز که انټرنیټ لري د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو ازادي راډیو خبرونه کوي او له وو بجو وروسته هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي داعش د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په کونړ کې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی، خو د هغو استخباراتي معلوماتو په اساس چې دوی ته رسېدلي په دې وروستیو کې د دې ولایت د سرکانو ولسوالۍ شونکړۍ په سرحدي سیمه کې د داعش یو شمېر کورنۍ د داعش د غړو یو شمېر کورنۍ ځای په ځای شوي دي. روحلا انوري یې په اړه راپور لري.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا هغه واضح رد کړی چې په کومو کې ویل شوی و چې په یاد ولایت کې د داعش وسلوالو شمیر شاوخوا 3000 ته رسیدلی او کېدای شي دغه شمیر نور هم لوړ شي. هغه وایي دوی ته چې کوم راپورونه را رسیدلي له هغې معلومیږي چې یوازې څو کورنۍ د سرکانو ولسوالۍ شونکړۍ ته راغلي او تر اوسه هیڅ ډول وسلوال فعالیت نه دی شروع کړی.
د لالپورې د استقامت نه زموږ د سرکانو ولسوالۍ د مایا او شونکړۍ په ساحه کې دې څه فامیلونه لیدل شوي دي او داسې یو فعالیت چې دی مسلحانه فعالیت وي او د کونړ په ولایت کې محاربوی جبهې نیولې تر اوسه پورې موږ کوم خاص معلومات نه لرو. دغه افواد چې د موږ وخت رسیدلي دا موږ قابل قبول او سم نه بولو.
د قومندانۍ مرستیال په داسې حال کې په کونړ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د نشتوالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو استازي محمد توی بتا ویلي وو چې په کونړ کې د داعش وسلواله ډله د جلب او جذب مرکزونه لري او تر دې دمه یې شمېر 3000 ته رسېدلې او که چېرته یې مخه ونه نیول شي نو کېدای شي چې یاد شمېر نور هم لوړ شي. سید مقصود پاچا وایي که هره وسلواله ډله د افغان ځواکونو او خلکو خلاف کوم قدم پورته کړي دوی مقابلې ته پوره چمتووالی لري او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د کونړیانو آرام ژوند نارامه کړي.
که چیرې موږ په ده باندې پوه سو چې د داعش وسلوالو ډلو د کونړ په ولایت کې مسلحانه فعالیت شروع کړي نو د موږ د کونړ ولایت ټول امنیتي او نظامي قطعات چې دلته حضور لري په یو همغږۍ سره د محاربې لپاره چمتووالی لرو او دوی ته به موږ په هر سنګر کې ځواب ورکړو.
په کونړ کې وروسته له هغه د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه خپرېږي چې کله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د افغان حکومت او یادې ډلې ترمنځ سخت جنګونه وشول او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او اوس هم هلته په یو بل بریدونه دوام لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په پرون په یوې غونډه کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړ. د غونډې ګډونوالو دغه راز د دولت له نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. نجیب الله الوخیلې په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مخاور او دینی عالمان د حزب اسلامي له مشرتابه سره د افغان حکومت روانې خبرې اترې او د سولې مذاکرې ګټورې بولي او له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د ملي صوبا ټولنې په بلنه په یوه ناسته کې راټول شوي ول، سوله او پخلاینې د اسلامي شریعت حکم وباله او زیاته کړه چې جګړې نه یوازې افغانان له مرګونو او ناخوالو سره مخامخ کړي، بلکې د دې هیواد صنعت، زراعت او تجارت هم زیانمن کړی دی. مفتی مولانا محمد سلیم منصور ویل چې وسلوال د جګړو لاس واخلي او په ګډه د دې هیواد په امن او پرمختګ کې ګډون وکړي.
جګړه هغه څه ده چې هغه نخوالې رامنځته کوي، هغه کونډې اعتماد جوړوي، هغه وطن تباهي ده. څومره مخالفین دي په یغو باندې زه د شریعت له نگاه نه دغه کوم چې چا دا مسؤلیت در په غاړه کړی دی له یغو نه لاس واخلي چې جګړه ده او هغه څه چې الهي قانون ده د الهي قانون پر رڼا کې له صلح سره یو ځای سي. نور د پردیو اسلامي له اسارت نه باید ځان خلاص کو او د وطن ټول په ګډه سره جوړ کو.
قومي مشر حاجی حیدر ګل منګل وای چې د حزب اسلامي د مشرتابه سره د سولې د خبرو د بهیر نهایی کول د نورو مخالف وسایلو ډلو د جګړې په شدت کې لګوالی راولي.
د حکمتیار تک چې یو مخالف لوری وو هغه سره وسلوال قوتونه سره وو، نن چې د افغانستان د خلکو سره یوځای کیږي دا هم په سوله نه تاثیر لري، هم دښمن هم د شکست سره مخامخ کولای شي.
قومي مشر سمیر زدران هم د افغانستان د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره سوله اړینه ګڼي.
د ټولو وسلوالو مخالفینو نه زه په ډیر احترام دا تقاضا کوم، لکه سره کوم چې انجینر صاحب د خپل ځون سره تصمیم نیولی، تاسو هم په دې رقم د ځون سره تصمیم ونیسئ، څو په آینده کې موږ او تاسو یو خوشحاله او سوکاله افغانستان ولرو.
د خوست یو تن قومي مشر وای کوم وخت چې په افغانستان کې سوله به دلته د هر چا عزت او ژوند خوندي وو.
زره امداز لرم مخکې په افغانستان کې څنګه سوله وه، جمعتونه فعال وو، مدرسې فعال وې، زموږ تجارت زموږ صنعت زموږ ټول کارونه فعال وو. اوس د جنگ نه موږ څه ترلاسه کړل؟ په جنگ کې کومې ګټې دي؟ د جنگ مو څه ولیدل؟ راشئ چې خپل د نیکه هغه پلرني هغه دودو کلتور ته وګرځو.
د خوست قومي مخور او دیني عالمان داسې مهال د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو د کیناستو غوښتنه کوي چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د سولې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي او ممکن په نږدې ورځو کې یا د ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په شمال زون کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې نه ثبتېږي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې راپورټ لري.
د نامنی زیاتوالی او همدارنګ د نجونو او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښونو ثبت کېدلو په شمازون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولان اندېښمن کړي دي. شمالي ولایتونو ته د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سابي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمال کې د نامنی موجودیت او د دولت مخالف وسلوالو د فعالیت زیاتېدل سبب شوی چې دوی په خپلو وظیفوي چارو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. سامی وایي چې په سرپل کې موجوده نامنی سبب شوی چې په ټولیز ډول د ولایت کې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو پیښو ته رسیدګي ونه شي او همدارنګه په نورو ولایتونو کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي. سامی وایي چې اکثرا په نامنو ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د وهل ټکولو او ځان وژنو پیښې زیاتې دي. هغه یې پاړه وویل
بیشترین خشونت ها متاسفانه خشونت های فیزیکی بوده که به همیشه
تاوتریخوالی متاسفانه ډیری فیزیکی بڼه لري او اماری ورځ تر بل مخ په زیاتی دودی. موږ چې کومې موندنې لرو هغه دا ښایي چې وهل ټکول او ځان وژنې عمده پیښې دي. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو په باور چې په جبر ودونه او د ښځو په وړاندې د صحرایي محکمو ترسره کېدل هم مخ په زیاتی دودی. هخوا بیا په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل اوولس پیښې ثبت رسولی دي. اغلی حدید په دې باور ده چې په لورو پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د کورنیو حساسیتونو موجودیت سبب شوی چې اکثره نجونې په ولسوالیو کې د زده کړو او سواد له حق څخه محرومې شي. هغې وویل چې دوی هڅه کوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي په ترسره کولو سره نارینه دې ته وهڅوي چې خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي تر څو سبق ووایي او د تحصیل له حق څخه برخمنې شي. شهله حدید وویل
همه حساسیت هایی که وجود داره که گویا دختر
جوان موجوده حساسیتونه سبب شوی چې جون او کس د سواد او سبق له حق څخه محروم شي. موږ هڅه کوو هم په هوای تر سره کړو او یا د ستونزه تر ډیره حل شي او جون تحصیل وکړي. په عین وخت کې په بلخ کې د افغان ښځو د شبکې مشره معصومه رحیمی په دې انده چې په ټولنه کې د معافیت دود موجودیت او د عدلي ارګانونو لخوا د تاوتریخوالو پیښو ته نه رسیدګي سبب شوی چې د ښځو په وړاندې ورځ تر بلې تشدد زیات شي. هغې زیاته کړه
فرهنگ مافیات جامعه خودش
باعث پرتول نکده مافیات فرهنگ موجودیت سبب شوی چې د خځو په وړاندې تشدد له هم پراخ کړي او د محاکمو لخوا مرتکبو کسانو ته جزا او مجازات ورنکړل شي
او میگیره.
په داسې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په شمال سون کې د ناامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې دوی د ښځو په وړاندې ترسره شویو تاوتریخوالو پېښې سب ته ونه رسوي، چې همدا اوس مهال په فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف پلاټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزیر نصیر احمد دوراني سره خبرې کړې دي.
د تیر مالي کال په جریان کې موږ ټولې 14,800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې موږ تکمیل کړې او کټې اخیستل ته وسپارلې.
خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپورې قمندان جنرال جان نیکلسن روانونی خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دغه راپور کې ولسمشر براک اوباما ته وړاندیزونه شوي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. د کابل ښار عیدګاه جماعت سره نن لسګونه کسان راټول شول. څو په کندز کې روانه اونۍ کې د عامو خلکو د وژنې پیښه وغندي. روانه اونۍ 14 کسان له موټر ښکته او بیا ووژل شول. امریکای ځوکونه وای افغان ځوکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي شوې دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وای دی وی امریکایي کمپنۍ او هند ترمنز په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو په جوړېدو د په خبرو کې پرمختګ شوې ده. او کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځوکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي.
لاسفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. کړي خبرونو تفصیل غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غرض په انټرنیټ پاڼه کې د ازادي په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلې او کتلې شي. عکسونه هم شته، فلمونه هم شته او همدارنګه د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلې شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بوجو پیلیږي، د ماخام تر وو بوجو دوام کوي، له ماخام لو بوجو ورسته د سهار تر وو بوجو پورې په ټول افغانستان کې په 2019 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سره شرف نصب د امریکا غږ آشنا لړ خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې په دې برخه کې 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو له دې مخکې بیا هم پر ځینو موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان ولسمشر وایي د افغانستان سوله د سیمې او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ضروري ده او د افغانستان د شخړو د هواري یوازنۍ حل لاره هم د سولې خبرې دي، نه جنګ. ممنون حسین دا څرګندونې پرون د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن پر راپور کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او ټینګار کوي چې دا مقصد له پوځي لارې نه بلکې د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدی شي. ښاغلی حسین دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د نوي پارلماني کال د پیلېدو په ترڅ کې د وینا پر مهال وکړې. که څه هم د پاکستاني ولسمشر د وینا ډېره برخه په دغه هیواد کې د حکومت درې کلنو لاسته راوړنو د جمهوریت ودې ته ځانګړې شوې وه، خو دې ترڅنګ پکې نوموړي د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ یادونه هم وکړه. ممنون حسین د بهرنۍ پالیسۍ د یادونو په ترڅ کې وویل چې هیواد د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې غواړي. ښاغلی حسین د پارلمان ګډې غونډې ته د ګاونډي هیواد افغانستان یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او په خبره یې چې د افغانستان د شخړې یوازینی حل خبرې اترې دي. نوموړي همداشان د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د سر لوړ خیزي کمیټې یادونه هم وکړه او ویې ویل چې دا کمیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو په لړ کې مرسته کوي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر ہے.
پاکستان گنی چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او دا مقصد د پوزي لارې نه بلکې د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو لارې ترلاسه کیدی شي. د پاکستان په نوښت د سلورخیز کمیټې غړي هیوادونه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو لپاره مرسته کوي چې تر دې دمه سوغندل شوې دي. چوکی آسمان په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینو رامنځته شوو پېښو دغه کوششونو ته زیان رسولی، خو موږ هیله لرو چې دا کوششونه به ډېر ژر بریالي شي. د پاکستان ولسمشر په داسې وخت کې پارلمان ته وینا کړې چې د دې هېواد د اپوزیشن ګوندنه د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونه او د هغه غوښتنه کوي چې تر هغه د له دنده ګوښه شي تر کومه چې د پاناما اسنادو په اړه خپلواک کمیسیون تحقیقات بشپړوي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فستولا د ناروغۍ پیښې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. پرون په کابل کې د ولادي فستولا د ناروغۍ د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازو وویل د دې ناروغۍ په درملنه کې به له افغان حکومت سره خپلې مرستې جاري وساتي. تفصیل د خان محمد سین پر پورکې.
عام پوهاوی روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی، د زیږونونو ترمنځ واټن مراعاتول، پر وخت ودونه او داسې نور هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ولادي فیستولا د ختمولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې په افغان میرمنو کې دا ناروغي د تیرو کلونو په نسبت کمه شوې ده. د کابل خار د ملالۍ زیږنتون د ریاست سرپرست حافظې عمرخیل وویل په تیرو کلونو کې د دې ناروغۍ 80% عملیات بریالي وو، خو اوس مهال دا عملیات 90% بریالي ترسره کیږي.
خوشبختانه کلینیک های سی در هر حوزه در هر ولسوالی
لنیک مرغه پر حوزه او هر ولسوالی کې روغتیایی کلینیکونه زیات شوی او د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پرخ شوی دي. د دې لامل په میرمنو کې د ولادي فیستولا ستونزه کم شوې ده.
فیستولا هغه جراحي ستونزه ده چې د غیر طبیعي زیږون وروسته مېرمنو ته پیدا کیږي او مېرمن پر لپسې وینه او اوبه ضایع کوي. دا پیښې کله کله دومره شدیدې وي چې لامل یې نوی زیږیدونکی ماشوم مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار په ملالۍ زیږنتون کې د فیستولا په ستونزو اخته مېرمنې په وړیا توګه معالجه کیږي. په دې روغتون کې هر کال د ولادي فیستولا په ستونزو د 150 اخته و میرمنو درملنه کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د کیور روغتون هم دې ډول میرمنو ته خدمات رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازي وایي چې دا صندوق چمتو دی د فیستولا په ولادي ستونزو له اخته میرمنو سره لازمې مرستې وکړي. بلید اوریانا په دې اړه وویل
UNFPA working with the Ministry of Public Health.
The UNFPA دفتر د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره په دې برخه کې تل همکاري کړې ده. دوی هر کال د ملالۍ زیږنتون د فیستولا د درملنې په مرکز کې د 150 میرمنو درملنه کوي.
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق استازي وایي چې په روان کال کې به د فیستولا د درملنې یو مرکز په هرات او په راتلونکي کال کې به ورته مرکزونه په ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم پرانیسي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټران وایي چې که د فیستولا د ناروغۍ جدي درملنه ونه شي کیدای شي یوه میرمن په روحي او جسمي ناروغیو اخته کړي.
خبریاست تیرونه د نړۍ تر ټولو ستر بیړۍ د بریتانیا له ساوت هامپټن ساحل په اوبو کې سفر پیل کړ. دا بیړۍ چې څه باندې 15 متره پلنوالی او تر 315 متره ډیر اوږدوالی لري د نړۍ تر ټولو ستر بیړۍ ده چې تر اوسه پورې بشر جوړه کړې ده. په بل شبه دا بیړۍ د فوټبال د درو میدانونو برابر ده. د دې بیړۍ چې د سمندرونو هارمونی نومیږي پر جوړولو 2.5 کاله وخت لګول شوی او تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې پرې لګول شوي دي. د هارمونی چې 6800 میلمانه یا مسافر پکې ځایږي په زړه یا مرکزی برخه کې یو پارک هم شته. همداراز د دې بیړۍ د عمل او شمیر 2000 سلطنو ته رسیږي. د میلمنو لپاره غولی یا جلا هالونه، څلرويشت لفټونه، درويشت حوزونه او د لوبو نور ډېر وسایل او د باسکټبال او نورو لوبو لپاره ځایونه شته. د هارموني پر رستورانونو کې د مشتریانو خدمت روبوټونه کوي. د هارموني د سینما په تالار یا حال کې 1380 چوکۍ ایښي دي. د دی بیری د وورزو د سفر ټیکټ چې د هسپانیا، فرانسې او ایتالیا سواحلو ته ځي زر امریکایي ډالر دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې له پیل کو د دیونه د انصاف په لټه کې پخپرونه. نو قدرمنو اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پرې په دغه خبرونه کې لمغ سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي، که د دغه دوستانو له ډلې څخه چې د همدغه خبرونې له طریقې ستونزې واري شوې دي کېدای شي بیا ځلې لمغ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پرې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړې دي په بیلابیلو برخو کې همکار پاتې شوي دي او د دغو اوریدونکو د ستونزو د واري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزې لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې راسره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وادي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خبرونه په دې اونۍ په خبرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکو لري د وستونز لري ستونزې اداره چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. د غرو چې نوم عبدالرحمن دی د ستونزې په خپل د په غږ واورو.
زورونه د بغلان ولایت او د ونسوالي جرګره هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کوي نو بس درې کال دی درې کال دن دی خواته نو دغه دغه هر کال دغه جوزه میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي مونږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږه زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړي مارسه کې د مارسه ته ورکو او نن دې موږ بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي. دا یو درکې د دیش کورونه دی او یو درکې په وزو کورونه دی چې ولسوالۍ دا غي کمانډانا نه غي زور نه رسېږي ورته نو هغه ولا زور واکړي منطقه کې به خام امنیت دا غدي موږ د مالداري مالداري لور بس خلاص اجرات او دغه دې قانوني دي ما څنګه چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بيخي د مال درکې چې خپل بیا راوي نو دا افراد راځي نو کمانډان دی او یا کمانډان دی افراد ورسره راځي امنیتی چارواکه چې هغه غوي خوان خبرې کوي پوسولې وروره بيخي امنیتی چارواکه دی هغه کومناري د کور سوال د موږ غم بيخي نه خوري بس هم دا چې هغه خوان خبرې کوي چې زورواکه دی زورواکه خوان خبرې کوي دلته امنیت بيخي ټینګ دی بيخي امنیت بيخي بالکل قرار دی هیڅ خبره نشته د خواتنه طالبان سره د عيشه سره د بيخي امنیت ده او حکومت نه دومره دا غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی بيدو دغه دي هم دا چې ظلمونه وکړي د خلک د لوګریوسي او نور ظلمونه نه کوي او دا خایښ دی موږ
د انصاف پلټکه.
قدر من اوریدن کو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والی د ویان خاغلی محمود اقمل سره شریک کړه. خاغلی اقمل پاړه راته وویل
دما توجیهات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس لري سلسلتن د جلګې ولسوالۍ ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخلاصه دا کولای شي چې دوی خپل رئیس مسؤلین ته او اړوند مسؤلین ته وړاندې کړي چې ترسو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
علي اقمل سب خو دوی وای چې دوی ویره لري ځکه دوی غواخي ځکه دوی ډاریږي چې چیرته امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخه نشي.
زمونږ وړاندې زړه چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یې او ضرورت ورته موږ ورسېدګي وشو کړای نو ضروره ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلین را ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي رادیو محترم کارکون تر رسولې دي کېدای شي چې د تاسو له طریقې د موږ سره په تماس کې شي ترسو د مسؤلین او هغه ادارې چې دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لپاره نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اقمل سب کده موریدون کې زموږ غواړي چې تاسو در شریف مشکل حلول لپاره څو وخت د تللی شي څو وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي.
دوی هر وخت کولای شي زما د ټلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو خصوصا د والی صاحب شمیره د بغلان د والی صاحب شمیره د دې په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دې پر مخ پرانستې دي نو هر وخت کولای شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځینې نور مقامات سره همدا شان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریک کړي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم. کوټه ازریک وی
ګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو ووریدل خدای دې وکړي چې اغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوي په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو داواري په برخه کې کوټلی او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لدا چې تاسو به ستونزو وي او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بل خبرونه مو پلو یو وخن کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیره ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو لموږ سره اړیکی ونیسئ 0992390 خاونې ولرئ.
د انصاف
پلټکه
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنوریدونکو زما نجيب زمان سلامونه ومني. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وای یوازې دروان مالیکال په لمړنیو 15 میاشتو کې د 1.2 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې عملي کړې دي. خله هم خلک د هیواد په ګوټ ګوټ کې ل لمړنیو ارتیاو لکه د تشاک پاکې اوبه سرپناه او خړول درکه په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د پروژو په پلیکېدو کې د لمړیتوبونو او توازن نه مراتول بل جدي ستونزه ده چې په اړه ګڼ شکایتونه کیږي. دا چې د ستونزه مدیریتي اړخ لري او که ځین نور عوامل لکه ناامنۍ په متوازنه توګه په ټولو سیمو کې د پروژو د پلیکېدو مخنیوي کوي دا او دې ته ورته نور ستونزې د حقیقت سدی په پروګرام کې د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد درانی سره چیړو.
وزیر صاحب که تاسو راتوئس چې اکثرا اوسیدونکو په ولایتونو کې چې دی په کلی او باندو کې اوسېږي دوی ډېر ستونزې لري، مخصوصا د سړکونو په برخه کې، د پاک اوبو د نشتون په برخه کې، او د کرنې په برخه کې هم دوی د ډېر ستونزو سره مخ دي. نو تاسو کومې پروژې داسې پلي کړي دي په کومو سیمو کې چې د هغوی هغه مشکلات رفع شوي د خلکو؟
یو له ډېرو مهم پروژو چې زه غواړم تاسو ته ووایم چې په نیمروز او بادغیس کې دا هغه منطقې دي چې ډېر زیات تکلیف دي اوبو د څښاک سره لري. اما موږ الحمدلله نن یوه ډېره لویه شبکه په نیمروز کې اول فیز هم خلاص کوو، دوم فیز هم چې کلیو ته تقسیمات کوو چې تقریبا 15-16 فامیلیې به له دې نه استفاده وکړي. په همدې ترتیب سره موږ د بادغیس په ولایت کې همداسې یوه لویه پروژه لرو، امیدوار یم چې یو دوه میاشتې به وروسته یې برابرداري ته وسپارو.
داسې انتقادونه هم شته چې د کلیو پراختیا وزارت کومې پروژې چې عملي کوي پلي کوي په سیمو کې، په هغه کې توازن په نظر کې نه دی نیول شوی او متناسب نه دي. ستاسو نظر په دې باره کې څه دی؟
د موږ د پروژو انتخاب د خلکو د اولویت په اساس کېږي. دغه د متوازن انکشاف یقینا دا ستونزه سته. تر اوسه پورې د موږ په 10 کلنۍ تاریخ کې د وزارت موږ تقریبا تر 15 د عمله چې محاسبه ورته کړې ده $90 په فی کلیوال باندې موږ سرمایه ګذاري کړې ده. 10 ولایت هغه ولایت دي چې له اوسط نه جګ دي، یعنی تقریبا اکثریت یې متوازن ښودل شوی ده. اما د دې لپاره چې متوازن انکشاف د سعودي لپاره ډېر دلایل موجود دي. یو دلایل دا ده چې امنیت مسله ده، بعض جوی که کدهی سی دی امنیت مسله وی. دوم مسله داره سی دی اختیاری و غیر اختیاری بودجه ده. بعضی دونران دی مشخص و ولایت دی پارمسور کومکی زیاده هم دی انوال
تاسی بولی دی داغ دونران چخه دی غشتانه مثلا نکوی چی پا کم و زایی که تاسی ارتیال ری یا خلق ارتیال ری چلتا پروگرامون عملی که
دغه ورته سره غلې نیمه زیاده په فشاری باندې د سیا ورته وایي چې کومک راکې نو ماته دې ملک په ساتنه راکې، کینه راکې بیا مراکې په صورت کې چې پوسم چې بیخي ځتی نه راکې بیا مجبور سم هغه سره قبلون چې هغه دې ملک یو برخه ده. اما فشار مې راوړی ده. او
تاسو په نظر دغه ډونران ولې ځنګړو ولایتونو ته دوی مرسته کوي؟ علت یې څه دی؟
یو لا عوامل دا ده چې بعضی لکه جرمني، اسپانیا چې وو په بادغیس په غر کې پراته وو، هغه د موږ ولایت لپاره کومک او جرمني اوس شپږ ولایت شمال کې کوشش کوي. دوی وایي چې موږ هلته پراته یو، موږ کوی سو چې نظارت د خپلو پروژو هم وکړو او پوسو چې موږ پیسې چېرته لګېږي.
د بهرنیو قواوو د وتلو سره دا خو معلومه ده چې مرستې د دې کمې سوې. ستاسو پر پروژې څه منفي اغېز کړی دی که نه؟
په مجموع کې چې نن سبا په ټول دنیا کې نور مشکلات هم شته، د دنیا اولویتونه هم کله کله تغییر کوي. او څه مجبور ده اوس مثلا په سوریه کې یو بحران ده، په عراق کې بحران ده، په یمن کې بحران ده، او دوی خپل سیاسي ګټه هم لري هر چیرې. نو په دې خاطر سره دقیقا د موږ حکومتونه هم یو اندازه رقم شوي دي.
ستاسو پروژې په کلیو کې په ځانګړې توګه پر کومو برخو متمرکز دي؟
تقریبا 5 برخو کې کار کوو، خو ډېر فوکس د موږ د زراعت او سړک پر رابطه ده چې د خلکو په اقتصاد کې تیر زیات رول لوبوي سي او هم کار اف ایجاد دي زیات دي. تیر مالی کال په جریان کې مکتول دیار لزر او 800 پروژې دي تقریبا $300 میلیون په ارزش باندې موږ تکمیل کړې او کټه خپل تم اوس پرلې. سکال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاسې د موږ د مالی کال تیریږي. موږ تر اوسه پورې په حدود 4000 پروژو د $200 میلیون په ارزش باندې تکمیل کړې دي.
تاسو دا پروژې د خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف پلي کوي، خو اوس هم خلک ولایتونو کې په لیرو پرتو سیمو کې د سړکونو د نشتون څخه شکایت کوي. تاسو د خلکو حمایت او ملاتړ څنګه راجذبوي په دغه پروژو کې او څه ډول د دوی رضایت به ترلاسه کړي؟
د موږ مالي امکانات، بشري امکانات او په څنګ کې د امنیت مسایل دا هغه څه دي چې موږ محدود دي. په تدریجي شکل سره به موږ ځو او د متوازن انکشاف رابطه سره به موږ فکر کوو. د خلکو حمایت موږ سره په دې حد کې ده چې یو تصور نشي کولی. مثلا د موږ پروژې پروسه کال موږ 10000 پروژې تکمیل کړې او برابر دي اوس پرلې، دا د خلکو په مټه وو، د خلکو له حمایت نه وو. او د دې وزارت هغه پروژو تطبیق ټول د شوراګان لر نه کیږي، یو شوراګان د خلکو نمائندگان دي، د خلکو حمایت سره سره
داس ویل کیږي چې په اکثر سیمو کې دغه شوراګان تاسو یادونه وکړه چې په شناخ سره یا مخور کسان هغوی ته ډیر امتیاز ورکول کیږي، ډیر پروژې ورکول کیږي هغه سیمو ته.
نه، د امتیاز او شناخ پرته هیڅ ارزش نه لري. هر ولایت زرګونو درخواستونه مطرح کوي، اما ټول خو موږ نه سو عملي کول. نو په دې خاطر به هر منطقي اولویتونه خپل پر اساس
پروژه څومره د خلکو د ارتیا پر اساس پلان سیوی دی او حکومت سیمو کې عملی سیوی دی داس ویل کیږي چې اکثره پروژه چې عملی کیږي هغه د خلکو ارتیا پر نظر کې نه نیول کیږي
د مګوزارات ډیر کم په خپل تصفیه نیسي کوم پروژه مګر هغه ته ستراتیژیکی پروژه وی او یو عامه انفیابی او نو ټول پروژه د مګ وزارت خصوصیا داري سي دی خلکو په مشورې باندې او د دوی دی اولویتونو د تثبیت په اساس باندې پروژه پلي کوو
مثلا په کوم برخه کې ستاسو پروژه تطبیق سوی دی
مثلا په تعلیم تربیه کې پلي سوی دی په صحت کې پلي سوی دی خو زیات فوکس د مګ په دوه درې شرم څنګه یو دی پاکو او د څکا کوبور سوال دی او تاسو پیږی تر اوسه پورې تقریبا د ملک 50% نه لکه کم خلک پاکو بود د سسین لري په خو کوم اس دی وزارت کار شروع کړ تقریبا د پاکو بود اکسس دی خلکو په ودو دي 10% کې اوس موږ 50% پر رسول ده په دې کې موږ ډیر سرمایه گذاری کوو په زراعت برخه کې موږ ډیر سرمایه گذاری کوو ځکه چې د افغانستان خلک ټول 50% په کلیو باندې کې اوسېږي او زراعت دی هغه پیشه ده په دې خاطر توجه موږ زراعت زیات کړي په هم ځوان دي پرڅ سات دي زراعت موږ وخت به دوی به موږ مارکیټ سره یو ځای کو دې په خاطر چې دوی تولیدات مارکیټ ته ورسیږي په اقتصادي توګه ورسیږي خو ورسیږي نو موږ سرکونه دي چې کار کوو
پراتون کې کې څلوي پروژې تر لاس لاندې لري
کدا اوس موږ په تقریبا په بادغیس کې د 10 میلیون ډالر پرځش باندې موږ دیو یو بو شبکه تقریبا 2 میاشتې بعد ان شاء الله برابر دي سپارو بل پروژې چې بل هفته کې ما امضا کړ تقریبا 9 میلیون ډالر په اندازه ده چې په پروان کې موږ دی پاک وو بو شبکه
هم داسې راپور نه ساو داسې ویل کېږي چې پروژې لاس په لاس کېږي او په دې کې فساد ستا او کمزوري کېږي او په ضعیف توګه عمل کېږي خلک ورڅخه سم استفاده نشي کولای تاسو د فساد د لمنځه وړلو په هدف
تداوس عملی کړی دی لسمه وزیداری چې احساس کې د سینې فساد امکانات کې موجود وي د مې ټول مدغام کړی یعنی غو زمينه د فساد نور نه ورته مسایده کیږي د تدارکات لپاره موږ ډیر قوي میکانیزم د نظارت راوسته ده هیڅ قراردادي حق نه لري داخل د ادارات تلل شي ریسپشن لرو خدمات عامه لرو چې هلته ټول سیستم کمپیوټرایز کڅوک آفر ورکی کڅوک اریزه ورکی ټول ولته خپل کیږي لږی چې په پروسس کیږي داخل ته راځي
منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دار څخه پړی واخله بارل یو ستړی واخله دار څخه پړی واخله بارل یو ستړی واخله ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پا نک روزوئے دے ناویش بھی مڑ ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دے غی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا lakka gaane sararata vamanda lakka nawe nararawana shira lakka yo khok gane hamda se banf banf ko lai dai jwan 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 ko lai dai ye khalko 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 kol khalko منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کې دوان خېدی یو بڼکا د تاوس بلد جانان تصویر ما ازموینه کې د نقل یو وړو کې کاغذ
او د رحمان بابا غزل سره دستر ګو رسم پمړه وستر ګو کې د پټو غم خوان کولای دی
ژوند ژوند کولای دی ژوند ژوند کولای دی
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې ورکی فکر من ښکلی دی ی خلکو 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 ی خلکو 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 منی سای ژوند دن تا ټوپک منی سای دات څخه پړی واخلې بارل یوستړی واخلې دات څخه پړی واخلې بارل یوستړی واخلې
ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې
ژوند ژوند خپل دې ژوند 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 خپل دې ژوند 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 خپل دې ژوند